دا مشال رادیو د اساسو کوربا ګل ایازم د مشال رادیو په یو بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په شلمه پیړۍ کې د پښتو ادب د سر په سیلنکارانو کې یو څو نورو سره د همیش خلیل نوم هم یادیږي. هغه په لزګونو څیړنیز آثار د پښتو لوستونکو ته ډالۍ کړي دي. خو همیش خلیل ګڼ اړخیز شخصیت و. هغه یوازې څیړنکار نه، بلکې یو ښه شاعر، کیسه لیکونکی، ژورنالیست، ژباړن، کره کتونکی، تاریخ پوه او سیاسي کارکون هم و. څو کاله د پښتنو په قومي سیاسي مبارزه کې د زندان سختي هم ګاللې دي. د شاعرۍ یې څلور ټولګي او د لنډو کیسو یې یوه مجموعه هم چاپ ده. د همیش خلیل د ژوند په اړه ځانګړې خپرونه راشد خټک تاسو ته وړاندې کوي. راځئ چې ورته په ګډه سره غوږ شو.
همیش خلیل د پښتو ادب په خغه یو څو سړنکرانو کې شمیرل کیږي چې په شلمه پیړۍ کې لسګونه ګټور تحقیقي کتابونه لوستونکو ته ډالۍ کړل. په پخوانو دیوانونو تحقیق وکړو، مفصلې او ګټورې مقدمې پرې ولیکلې. د پښتو ادب لومړی تذکرې پټه خزانه د اصلیت دفاع وکړه، او په دې اړه د کلندر مومند تحقیقي تنقید پټه خزانه فلمیزان په ځواب کې ټول پارسنګ په نوم کتاب ولیکلو. د سید ګوهر د پټه خزانه فل حقیقت په ځواب کې حقیقت دا دی کتاب ولیکلو. نومورکې شاعران پیدا کړل او په ځنو خو کتابونو یې کار وکړو چې پخوا چاپ شوی وو خو بیا ورکو، او یا یې د لیکونکو په اړه بشپړ معلومات نه وو. همیش خلیل خوشحال شناس هم وو، او د خوشحال خان خټک په ځنو آثارو یې ګټورې مقدمې لیکلې دي. خو د دې سره هغه د خپل دور یو ښه شاعر، کیسه لیکونکی، ژورنالیست، ژباړن او سیاسي کارکون هم وو. د کمی سیاست په لار کې څو کاله د زندان سختۍ هم ګللې دي. همیش خلیل چې خپل نوم یې همیش ګل و، د انځرګل کره د پېښور په برتا کال کې د اپریل په 11 نیټه په کال 1923 کې زیږیدلی و. د اسلامیه کالج نه لسم او اسلامیه کالج نه 12 جماعت پورې زده کړې کړې وې، او بیا 14 د پرایویټ امیدوار په توګه کړې و. د آثارو نمونه څه په دې ډول دي: دیوان بدل، دیوان معزول خان مومند، دیوان اشرف خان هجری، دیوان سعید خټک، دیوان حسین، دیوان میرزا خان انصاری، دیوان کمبر علی خان، دیوان کاظم خان شیدا، دیوان عبدالقدر خان خټک، دیوان احمد داوی، دیوان فدا، کیسه شاه او گدا، د فضل احمد غر دیوان، د غر ګلونه، د کاکاجی سنبر حسین مومند په اړه لیکل شوی کتاب کاکاجی سنبر حسین، د کامل مومند خمخانه یسرب، د کامل مومند د فکرونو ډیوی، د افضل خان خټک بازنامه، د خوشحال خان خټک اخلاقنامه، د خوشحال خان خټک فراقنامه، د خوشحال خان خټک طبنامه، د خوشحال خان خټک بازنامه، د خوشحال خان خټک سواتنامه، د خوشحال خان خټک نامه حق، تحقیقی تنقید ټول پارسنګ او حقیقت دا دی. د خپل شاعرۍ څلور ټولګې او د لنډو کیسو مجموعه چارګل. ناولنګار او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې همیش خلیل د خلیلو په سیمه کې اوسېدلی او زیږېدلی دی، خو هغه په خټه خلیل نه و.
همیش خلیل د پښتو صحافت، سیاست او ادب لوی نوم و. هغه په دې دریو برخو کې ډیر زیات کارونه کړي دي. دومره کارونه کړي دي چې یو اکاډمي دومره کارونه نشي کولی لکه همیش خلیل صاحب چې په یوازې ځان باندې کړي دي. د یوې خبرې وضاحت راته ضروري ښکاري چې د همیش صاحب د نوم سره خلیل لیکل شوی دی. ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا خو په خلیلو کې اوسېده، د پېښور په خلیلو کې، نو دا به خلیل وي. قام باندې، په قام باندې د خلیل نه دی. دا په زلمیتوب کې د جبران خلیل لیکنې ډېرې خوښې دي. جبران خلیل لبناني ولاصل امریکایي لیکوال دی چې ډېر مشهور دی، او د پرافیت د پیغمبر کتاب هم ډېر مشهور دی. دا غنه متاثره شوی و، نو د په ځان باندې خلیل نوم ایښی و. کنه همیش خلیل میرزا خیل مومند دی، او پلار د ننګرهار د میرزا خیلو نه تللی و پېښور ته. اصل کې د ننګرهار د نیکونه د ننګرهار و. خدای تعالی په خور ته، په خور کې پلار می شوی و، نو دی عمل ته په خلیلو کې پاتې شو، او اوس د عمل ته وفات شو، خاور ته وسپارل شو.
د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د سیمایزو څېړنو مرکز مشر او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته د همیش خلیل د شاعرۍ او شعري ټولګو د چاپېدو تفصیل داسې وړاندې کړو.
دیکھیے، اس شک نشتا چې همیش خلیل صاحب د شلمې صدې ډېر لوی څېړنکار، نقاد او مترجم دی، او ورسره صحافي هم دی چې د هغه دور په خپلو رسالو کې او اخبارونو کې کار کړی دی. خو د هغوی چې کوم د ادب تخلیقي میدان دی، هغه د ډېر زیاتې توجه وړ دی، او د بده مرغه هغه توجه ورته شوې نه ده. یعنی که موږ په ځانګړي ډول د هغوی شاعري راواخلو او د هغوی افسانې راواخلو په تخلیقي ادب کې، نو دا د کمال دی د دوی د شاعرۍ سلور مجموعه چاپ دي چې د سلور مینه لړیر خلک خبر هم ندي. خو اړومبه مجموعه د همیش خلیل صاحب د شاعرۍ په 1908 کې چاپ وه د نغمزار په نوم، او د سرکاري ریکارډ مطابق دغه وخت د همیش خلیل صاحب عمر 18 کالو، ځکه چې په دیرشم کې پیدا شوی دی د کاغذونو مطابق. نو د 18 کالو زلمی چې کومه شاعري کړې ده بنده حیران کی. اجمل خټک صاحب هغه سریزه لیکلې ده، او په 18 کالو کې د یو ډیر پختکار شاعر درجه ور کړې ده. او دیم ویلې دي اجمل صاحب، ظاهر ده اجمل صاحب ډیر لوی نقاد او محقق او ډیر لوی شاعر دی، هغه مجموعه باندې خپل سریزه کې اجمل صاحب دام ویلي دي چې دا همیش خلیل که د وخت طوفانونو نه بچ پاتې شو نو دی به د خپل دور ډیر لوی شاعر ثابتېږي، او لوی شاعر وو خو توجه ورته ونه شوه. دویمه مجموعه چې د همیش خلیل صاحب ده زما سندرې په 1903 کې چاپ ده، او په هغې باندې تاسو وګورئ چې د کامل صاحب او د قلندر صاحب کمې مقدمې دي. د کامل صاحب او قلندر صاحب غوندې نقادان په شلمه صدۍ کې ډېر کم ملاویږي، او هغه نقادانو همیش خلیل صاحب د خپل اثر یو ډېر لوی شاعر منلی دی، خاص کر قلندر صاحب چې داغه هم اثر هم وو هم زولې هم وو. او په شاعرۍ کې په کار ده چې قلندر صاحب دومره مقام نه وي ورکړی، ځکه چې داغه ورسره خپله یو مقابله او یو چشمک وو. خو قلندر صاحب هم ډېر لوی مقام ورکړی دی په زما سندرې په مقدمه کې. بیا درېمه مجموعه د هغې په درې نوي کې چاپ شوې ده، خاپون او خالونه. نو زما سندرې کې خو همیش خلیل صاحب د یو مزاحمتي انقلابي او ترقي پسند شاعر په حیث مخې ته راځي، خو خاپونه کې د یو کلاسیکل شاعر په حیثیت مخې ته راځي چې شاعري یې د فن او تکنیک په حواله ډېر د لوړ معیار ده. او بیا اخیری مجموعه سوغات چې د هغوی چاپ شو، نو په هغې کې روحانیت دی، د خدای پاک سره مینه ده، یو صوفیانه غوندې انداز دی. نو زه ویل ده غواړم چې همیش خلیل صاحب د خپل دور ډېر لوی شاعر و، او یوازې زه نه وایم، دا کامل صاحب، قلندر صاحب، مجذوب صاحب په یوځای کې لیکلي دي چې مونږ به د همیش خلیل په شاعرۍ خبرې کولې قلندر سره، یعنی قلندر مومند سره. نو مونږ به په هغه دور کې ویل چې همیش ډېر لوی شاعر دی. نو دغه خو شاعري ده. کله چې مونږ راځو افسانې ته، نو د همیش خلیل صاحب یو مجموعه چاپ ده چارګل، یو د ترجمو مجموعه چاپ ده سل کالداری، سپینو سل کالداری، او ورسره سم متفرق یو نیم نورې افسانې هم لیکلي دي چې په مجموعه کې نه دي چاپ. خو تاسو وګورئ چې د همیش خلیل صاحب د افسانې کم معیار دی. په هغې مقدمه فضل حق شیدا لیکلی ده، سره ده چې فضل حق شیدا د دغه افسانو په ژبه تنقید کړی دی، حالانکه د دغه افسانو ژبه چې څومره شاعرانه ده، څومره لطیفه ده، څومره تخلیقي ده، څومره د تخیل او تکنیک نه پکې کار اخیستی شوی دی. نو زه د فضل حق شیدا صاحب هغه تنقید سره متفق نه یم. خو د افسانې لوی نقاد زموږ په اثر کې ډاکټر اعظم صاحب دی چې هغه پښتو افسانه تحقیق او تنقید کتاب هم لیکلی دی، او په خپل پی ایچ ڈی مقاله پښتو ادب کې کردار نگاری په هغې کې هم په افسانو بحث کړی دی. اعظم صاحب همیش خلیل صاحب ته د پښتو افسانې جینیس ویلی دی، نابغه ورته ویلی دی. نو دا ډېر لوی اعزاز دی، یو سند دی د ډاکټر اعظم لخوا. او زه خپل هم دا تبصره کوم چې د همیش خلیل صاحب د افسانو چې کم تاثیر دی، کم تکنیک دی، په پښتو کې ډېر کم به د هغې مثال پیدا شي. خو له بده مرغه افسانې ته هم هغسې توجه نه ده شوی. همیش صاحب ډېر لوی تخلیق کار دی، خو نظرانداز تخلیق کار دی، او د هغې وجه دا ده چې د هغه څېړنه، تحقیق، تنقید او علمي کارونه دومره زیات دي او دومره راخواره دي چې د هغه تخلیق یې د خپل سوري لاندې راوستی دی.
خکالی کون کے او د وحدت ورځپاڼه ایډیټر ګل محمد بتاب مشال ریډیو ته وویل چې د نورو لیکوالانو په شان همیش خلیل هم پیل د شاعرۍ نه کړی و، خو وروسته یې تحقیق ته پاملرنه زیاته شوه.
همیش خلیل صاحب اصل کې لکه زمونږ د پښتنو د اکثرو شاعرانو غوندې هغه ادب ته د یو شاعر په حیث راغلی دی، او د ټولو نه ړومبی کار د هغه شعر ویلو، د تحقیق او نثر او دا کسی پیسی خو بیا وروستو راغلی. لکه زما مطلب دا دی چې د ټولو نه ړومبی هغه یو شاعر و. د شاعرۍ دوه درې کتابونه هم چاپ شوي دي، او شاعري ډېره ښه ده. خو چونکې څنګه چې تاسو ووایي چې هغه د یو محقق په حیث باندې زیات مشهور شو، نو دا طرف پې دومره درون شو یا دومره حاوي شو چې هغه نور طرفونه د پټ کړو. د ده شاعري که ډېره مخده، که دی محقق نه و، نو شاید چې دی موږ سره د خپل وخت په یو څو خو شاعرانو کې راتلو، ځکه چې نظمونه، غزلونه، قطعات او وروستو نعتونه هم لیکلي دي، او بلکې اوس خو د هغوی کلیات چې دی نو هغه آرا په پرنټر لخوا چاپ شوی دی، عزالله صاحب چاپ کړی دی. هغه کلیات د ښه مناسبه د یو پوره شاعر هومره شاعري په هغې کې شته دی. د شاعرۍ نه علاوه همیش خلیل صاحب ډېرې ښې افسانې هم لیکلي لیکلی دی وخت په وخت باندې د دې افسانو یو مجموعه د چارګل په نوم باندې چاپ ده چې خصوصا پاغه کې جبه د ډیر علامه یار ده سمود مخ کې په دې باندې د پجون او فن باندې یو کتاب چاپ شوی او غالبا د انزر ګل نامه و نو پاغه کې ما په دې باندې هغه وخت یو مقاله لیکلې و د همیش خلیل افسانه نگاری او د دې جبه دومره ښکلې و چې د دوسلورو افسانو نه ما سنمونی پیش کړی و چې دا بالکل آزاد نظمونه دي یعنی دا سی افسانه وی د دومره خلف وازی پکې کړی و چې هغه باندې بالکل د نظم ګومان کېدو دا غینه ما سو ټوکړی هم پیش کړی وی
د کوهات کالج پرنسپل او د پښتو ژبه استاد ډاکټر وزیر شدان په همیش خلیل تر سره شوی کار په حق له مشال رډیو ته ویل
دا همیش خلیل په حوالہ به دومره وایم چې په ډیرو حوالو سره هغه ژوندی دی په ډیرو حوالو سره هغه کار کړی دی ډیر ځلی هغه جیل ته هم تللی دی یعنی د هغه سیاسي ژوند هم ډیر جوت دی او ډیر څرګند دی په صحافتي حواله هم د هغه نوم څرګند دی خو زه دلته څو خبرې کوم د هغوی د تحقیقي ادبي خدماتو په حواله او د هغوی د تخلیقي ادبي خدماتو په حواله خو د هغې نه اول به زه دا خبره ضرور وکړم چې همیش خلیل هغه خوش قسمته انسان دے چے پجون پہ کار شوے دے اگر چے دے پختنوں متعلق دا مشہور دا چا وہی روندی مڑوی عمر جاندی کوی چکلا مٹ شی چوک بیا اغا قبر باندھے جنڈے لگوی مشاعری کوی ہو پجوان دی قدر نوی خو الحمدللہ مش خلیل سے پاغا کسانو کے دے چ پجوان دی خلق کو قدر کرے دے زک چا گوئی دم رکار کرے دے چاغا پہس ڈول دے پٹے دونا دے اغا د یو اکیڈمی حیثیت لری زب او ایم چ لکا مثال کے طور ڈاکٹر حنیف خلیل پاغے کے سرگند نامہ دا چ پنل سوا او نوی کے گوئی ژوند او فن باندې یو کتاب چاپ کړی دی دغه رنگ گور رحمان د انزرګل په نوم 1999 کې کتاب چاپ کړی دی هغه په والا جو خلیل صاحب هم د کاروان ستوري په نوم 1999 کې کتاب چاپ کړی شرمت خلیل هر بلبل بده سنا کا کته گل شوی 2008 کې مقاله را جمع کړی دی او کتاب چاپ کړی او بل ډاکټر جاوید خلیل ډاکټر جاوید اقبال دا وی پر ژوند دا مش خلیل ژوند او خدمات باندې پی ایچ ڈی کړی دا نو زما خیال دی چې دین علاوه هم بیرو کسانو پلیکل کړی دی تیسې سپی شوی دی خوري وره مقاله شته زما په خیال دی چې مش خلیل صاحب هغه خوش قسمت بختور کسته چې پر ژوند دا غوی د کار دا غوی د فن اعتراف شوی دی
شاعر او لیکوال پروفیسر اسیر منگل مشال رادیو ته وویل چې همیش خلیل ګڼ اړخیز شخصیت وو
ارواخاد همیش خلیل صاحب د پښتو ژبې او ادب یو داسې درانه نامه ده چې د نوم اخیستو سره مخې ته یوه لویه ادبي او علمي پنګه ودرېږي د شخصیت د لویو لویو دارو همره کار په یوازې ځان کړی دی د اجمل خټک صاحب او د قلندر مومند صاحب په رنګ د ده ژوند او فن هم درې ګوټیز دی د دریو ګوټونو نه تاویږي یعنی ادب صحافت او سیاست ویلی شي ادب کل دی او سیاست یې جز دی ولې ځینې ملګري دې سره اتفاق نه کوي پرحال دا د هر چا خپل خپل خوښه ده زما په خیال چې کوم لیکوال د خپلې ژبې او ادب د پرمختګ دپاره آواز اوچتوي او چې څوک یې په لاره کې دیوال جوړیږي د هغې خلاف احتجاج کوي مزاحمت کوي دا ټول سیاست دی دا مونږ هم کوو او دا درون مشر همیش خلیل صاحب هم کړی دی خو وخت وخت کې فرق وي هغه وخت د پښتو ژبې نوم اخیستل هم د کفر نه کم نه و ځکه خو همیش خلیل صاحب د خپلې ژبې د خپل ادب او وطن دپاره سو سو ځله جیل ته تللی دی د جیل په تورو کوټانو کې بندیوان شوی دی خو د خپل مقصد نه یو انچ هم په شا شوی نه دی او د دې خاورې د یو ننګیالي په حیث ټول تکلیفونه مصیبتونه ښه په روم تندي ګاللی دي خپل خاوره به په خپل وینو پالم که حجت قربانی زما د تن شي که غلیم لما بری یوړو محبوبي ستا پړونې دې زما د ځان کفن شي دا امیر صاحب د ژوند او فن یوه مضبوطه حواله د صحافت هم ده د ډیرو مجلو او ورځپاڼو مدیر پاتې شوی دی د خپلې مورنۍ ژبې سره د بې کچه مینې له قبله یې ورځپاڼه باګرام د شروع کولو تابعا وخه دا وخت زه د اباسین پېښور میاشتنۍ مجلې معاون مدیر وم زه هم په دې اخبار کې د سره شامل شوی وم هغه ورځپاڼه کامیابه خو نه شوه ولې د دې ورځپاڼې کامیابولو دپاره چې د کومې هلې ځلې کړي دي کوم تکلیفونه او مصیبتونه یې تیر کړي دي د هغې مشاهده ما ډېر د نږدې نه کړې ده چې د همیش خلیل صاحب خپلې ژبې او ادب سره څومره مینه ده او دای غختل چې پښتانه په میډیا کې خپل غږ ولري او پښتو صحافت وده عمومي دې سره به نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې ولاړ دیوالونه راپرېوځي بلکې د پښتنو ستونزې به هم هواری شي او دغه کمی زما په خیال اوس هم ډېر په شدت سره محسوسیږي چې پښتون په میډیا کې خپل غږ نه لري. په هر حال هر څه چې دا یو کار چې سړی شروع کړي د هغې د کامیابۍ او ناکامۍ دواړه صورتونه موجود وي. همیر صاحب د صحافت په میدان کې خپل زړه پورې کردار ترسره کړی دی او چې څه یې کولی شو هغه یې ښه په ایمانداری کړی دی.
شاعر او نقاد روخان یوسفزی د همیش خلیل د شاعرۍ په اړه مشال رډیو ته وویل.
زما په خیال دغه بنیادی د هغوی بنیادی حواله هم شاعري وه او دغه تخلیق و ځکه چې هغوی لا د کالج سټوډنټ و طالب علم و چې نغمزار د هغوی د شاعرۍ مجموعه کوم راغله او پای کې چې بیا کوم شاعري ده نو هغه بالکل چې کوم دی نو د هغه دور د حالاتو ترجمانه شاعري ده څه ته چې مقصدیت وي څه ته چې شاعري دي یو نظریې دي یو سوچ دپاره نو دا ده چې بیا د همیش صاحب د افسانو چې کومه مجموعه ده چارګل او په چارګل کې د چارګل په خپل چې کوم ټایټل دغه ده افسانه ده دغه رنګ پکې چې کوم دی او ډیوه مړه شوه دغه رنګ نورې نو دا افسانیم چې کوم دی نو د هغه وخت لکه دغه د سرمایدارو د خانانو یا د طبقاتي نظام خلاف چې کوم دی د همیشه په دې حواله باندې یو ډېر لویه بنیادي حواله ده. دا هغوی بیا دغه نوره شاعري زما سندرې یا خالونه خاپونه یا د کال 1950 د جنگ په حوالې سره چې د هغوی کومې ترانې دي دغه ټول د همیش صاحب د په تخلیق باندې او یقینا چې ډېر ښه تخلیقکار و او شاعري دا بله خبره ده چې په هیڅ د شاعر هغه ته هغه رنګ توجه ورنه کړی شو او د هغې بنیادي وجه دا وه چې همیش صاحب بیا د دیوانونو مرتب کول او کلاسیک او تحقیق او دغه طرف ته چې کوم د هغوی رجحان لړو دې کې پکې بیا دغه قیدو بند جیلونه د خدای خدمتګار تحریک سره تړون نو دا ټولې حوالې دغه وجوهات هم خو هغه رنګ چې کوم دی نو بیا همیش صاحب دغه طرف ته توجه ورکړ او دغه بنیادي کار و او زما په خیال چې دغه دور چې کوم زمونږ دغه شاعران دي ښه شاعران دي یا هغه څه ته چې نوموړي شاعران وایي پېژندلي شاعران وایي نو همیش صاحب په هغه شاعرانو کې زمونږ په دغه سینیئر دغه کې چې کوم دی نو یو ډېر بهترین او یو ډېر ښه شاعر او د هغه شاعري چې کومه ده نو هغه د انقلاب او د طبقاتي نظام خلاف رومان هم پکې شته مطلب دا دی چې د قلبي وارداتو دغه اظهار هم پکې شته دی خو د دغه ټولو شاعرۍ مطلب دا دی چې هغې کې چې کوم هغه سر کوي او کوم دغه وي هغه مقصدیت دی ترقي پسندي ده کاموالي ده وطن پرستی ده.
په پخوانو دیوانونو د همیش خلیل د کار په حق له محقق او لیکوال میا وکیل شاه پکیرخیل مشال رډیو ته وویل.
همیش خلیل صاحب په حق له ډېرې خبرې کېدی شي ځکه چې هغه یو ګڼ ارخیز شخصیت و شاعر مو افسانه نگار مو صحافی مو مترجم مو نقاد مو نور ډېر اړخونه دي په سیاست کې میسي هغه خپل ژوند چې دی نو د دې لپاره وقف کړو د پښتو ژبې او ادب د خدمت کې او په دغه وجه هغه د پښتو ژبې او ادب یو زلند ستور دی یو ډېر لوی مقام یې موندل دی په دغه میدان کې. همیش خلیل صاحب که شاعر و که افسانه نگار و که صحافی و که مترجم و که نقاد و دغه په خپل دی او چې کوم د هغه شخصیت په ټولو اړخونو کې چې کوم لوی کارا اړخ دی هغه د هغه سیرنکاري ده هغه د هغه د تحقیق کار دی هغه تحقیق ته یو لوی مقام ورکړی دی هغه د تحقیق یو داسې میدان خلکو ته کړی دی کلو کړی دی ښکاره کړی دی او په هغه میدان کې دومره منډې وهلي دي چې هغه د یو اکیډمۍ نه هم زیات دی هغه د اکیډمۍ نه زیات کار کړی دی پښتو ژبې او ادب دپاره هغه چې کوم تحقیق کړی دی او بیا خصوصا په دیوانونو باندې هغه چې کومې مقدمې لیکلې دي دیوانونه را پیدا کړي دي او دیوانونه ناشنا کم چې نه پیدا کېدل کم چې پټو هغه دیوانونه را پیدا کړل چې هغه ښکاره کړل د پښتو ژبې او ادب ته ور طالب علمانو ته مخې ته راوستل او په هغې باندې اوس چې دی نو زمونږ د پښتو ژبې او ادب طالب علمان محققین چې دی نو په هغې باندې تحقیق کوي په هغې باندې ریسرچ کوي په هغې دیوانونو باندې امفلی کوي په هغې باندې پی ایچ ڈی کوي نو دا د همیش خلیل صاحب لوی او لوړ مقام او لوړ کار و دیوانونه د دا هغوی پیدا کړي وو په ډېرو سختو سره په ډېرو تکلیفونو سره د هغې کلمي نسخو پسې ګرځېدلې او د هغې کلمي نسخې په مختلفو ځایونو را پیدا کړي وې. هغې کې دیوانی بیدل، دیوانی مادالله خان ممن، دیوانی اشرف خان هجري، دیوانی سعید، دیوانی حسین، دیوانی مرزا خان انصاری، دیوان کمبر علی خان، دیوان کاظم خان شیدا، دیوان عبدالقادر خان خټک، دیوان رحمت داوی، د طلب شاه دیوان، دغه شان د اشرف خان هجري فارسی دیوان، دیوان عبدالمالک فدا، دغه شان نور د خوشحال بابا په خوشحالیاتو کې چې کومو اخلاق نامه، فراق نامه او طب نامه، باز نامه، نام حق، دا یو ډېر لوی کارونه کړي دي چې دا درا پیدا کړي دي. په هغې باندې بیا مقدمې لیکلي دي او هغه مقدمې د ډېر تحقیق لاندې او د ډېر تحقیق لټون او د ډېر تجسس او د هغې تاریخي حیثیت سره هغه مقدمې لیکلي دي. د هغه مقدمو کې چې دی نو موږ ته ښکاره کړي دي چې د دې کتاب لیکونکي څوک وو، د دې کتاب لیکونکي جنس وو، د دې کتاب لیکونکي پیدایش وو، د دې کتاب لیکونکي اولاد، بچي، خاندان، د زیږیدنه، د دې پوره پیژندګلوي په هغه خپلو مقدمو کې کړي ده. بیا د هغه مقدمو کې د هغې کتاب د کلمي نسخې چې کومې پیدا کړې وې په هغې د هغې کلمي نسخو پوره جاج اخیستې وې او د هغې دا ثابته کړې ده چې د دې وخت د کوم وخت کلمي نسخې وې، دا چې چا لیکلې وې، د دې کاتب څوک و، د دې کاغذ څنګه و، د دې لیک څنګه و، لیک دودې څنګه و، د کومې ژبې سره تعلق سات، کومې لهجو سره تعلق ساتلو، دا ټولې په دغه مقدمو کې لیکلې دي. د هغې د هغې پوره تاریخ لیکلی دی او دغه مقدمې بیا چې دی یو لوی حیثیت لري په پښتو ادب کې. او دغه مقدمې اوس چې دی نو هغه خو د نن د 50 کاله مخکې لیکلي دا مقدمې، دا کلاسیکي، بیا خصوصا په کلاسیکي ادب باندې هغه ډېر لوی کار کړی، په کلاسیکي شاعرۍ باندې چې هغه تاسو ته مو ووي چې دغه ټول کلاسیکي شاعران چې کوم هغې باندې هغه ځک باز کړی دی او ډېر لوی لټونې کړي چې کوم کړی دی هغې میدان ته راوستې او د پښتو ژبې محققین، د پښتو ژبې طالب علمان اوس په هغه تحقیق مقدمو په رڼا کې هغه کتابونه باندې چې دی نور لیکي. ځکه تحقیق یو داسې شی دی چې دا تحقیق د پاس تحقیق کېږي. د تحقیق مثال خو د یو سمندر دی او ملغلرې پکې پرتې دي چې څو چمخونه دي چارو ایستلې هغه ملغلرې، هغه ملغلرې چې دي نو هغه خلک میدان ته کوي.
مصطفی سالک ته همیش خلیل د شاعرۍ په اړه خپل نظر داسې څرګند کړو.
همیش خلیل صاحب چې کوم بنیادی کارونه کړي دي د شروع د شاعرۍ نه کړي وه او بیا ورپسې تحقیق ته لاړ، صحافت ته لاړ، دې کارونو ته لاړ، نو دا کارونه یې وکړه او په تحقیق کې دومره کارونه کړي دي چې د هغې دیوانونه ډېر زاړه کلاسیک دیوانونه پیدا کړي دي، دومره دیوانونه پیدا کړي دي چې اوس زه نومونه اخلم ډېر وخت به ونیسي. تاسو به د خپل پروګرام په سرنامه کې د هغه د کتابونو یادونه ضرور کړي وي چې هغه کم کتابونه چاپ کړي دي، نو ډېر کلاسیک کتابونه دیوانونه پیدا کړي دي، هغه چاپ کړي دي، دا وی نسخې د نورو نسخو سره مقایسه کړي دي، باغې تحقیق کړي، حاشیه پی باندې لیکلي دي او دا د همیش سب ډېر لوی کار و. دغه سی په معاصر ادبیاتو کې هم هغه تحقیق او تنقید دا چیزونه کړي دي. شاعرۍ په اړه باندې باید دویمه چې همیش خلیل صاحب ډېر رنګین خیاله شاعر و، د ده د شاعرۍ درې ټولګې یا درې مجموعې چاپ شوي دي، نغمزار، زما سندرې، خاپونه او خیالونه. دا درې مجموعې د همیش صاحب د شاعرۍ چاپ شوي دي او کله چې یو څوک په تحقیق باندې بوخت وي او هغه بیا شاعري کوي نو د هغه په شاعرۍ کې بیا هغه رنګینی نه وي، خو د همیش صاحب په شاعرۍ کې رنګینی ډېره زیاته ده. همیش خلیل صاحب د ډېر پخوانه شاعري کوله، لکه ما چې ویل چې شروع چې کړې وه دغه مشهور شیری چې دی، موته خاوره د وطن به پری ور نه کړم، که په سر د ځمکه هر وطن خوتن شي، که غلیم لما بره یوړ محبوب استا پړونه دي زما د سر کفن شي. دا په پښتون ژغ مجله کې د افغانستان هغه وخت کې چاپ شوی و چې همیش خلیل سه په زندان کې او په جیل کې و، او دا چې په پښتون ژغ کې چاپ شوی و په کابل کې نور سره لیکلی و، همیشه گل همیش له پښتونخوا نه. نو هغه وخت کې د تخلص خلیل هم نه کو، همیشه گل همیشه کو چې دا شعر لیکلی و او د افغانستان د مطبوعاتو سره هم ډېره اړیکه درلوده او غوښتل چې د افغانستان کتابونه پاکستان ته لاړ شي او د پاکستان کتابونه افغانستان ته راشي، د پښتو کتابونه چې په دې تور دا هم نیول شو، جیل ته هم لاړ، تکلیفونه هم تیر کړه، خو دی د خپل مقصد نه رسته نه شو. او دغه ارتباط چې د افغانانو سره و همیشه ډېر په ښه ډول باندې وساته.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو سیوا د مکو او سندره اورو. تاسو اوریدا اوس بیا د همیش خلیل پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. پروفیسر اسیر منګل مشال لډیو ته وویل چې همیش خلیل مقصدی ادب تخلیق کړی دی.
دریم مضبوطه حواله د ادب ده چې دا په دې دواړو حوالو درنه ده. زما په خیال هر لیکوال شروع د شاعرۍ نه کوي او نثر ته بیا وروسته راځي. څومره څومره چې دا هغه سفر په دې میدان کې جاری وي نو هغه بیا د ادب په یوه څانګه کې ځان خپل مقام جوړ کړي. ګران امیر صاحب هم خلکو اول د یو کامپال شاعر په حیث پیژندلی دی، خو وروسته ورباندې تحقیق غلبه کړې ده او په دې لړکې ډېر د قدر وړ کار کړی دی. او اوس چې سړی کار او زیار ته ګوري نو د تخلیقکار نه زیات برخه د یو څېړنکار مخې له راځي. او همدغه د ده د نوم یو خصوصیت هم ګرځېدلی دی. د یو تخلیقکار په حیث شاعري او افسانه د حوالې په توګه وړاندې کېدی شي. د شاعرۍ درې مجموعې نغمه زار، زما سندرې او خاپونه او خالونه چاپ کی چې پکې تشه لپازی نه ده کړې، بلکې د فن او هنر داسې رنگونه خور کړې دي چې د پښتو شعر زولې پر درانا او رنگینه کړې ده. او دا د کمال دی، ګنې د تنقید او تحقیق د ګوري ونې د لاندې د شعر رنگونه بیخي پیکا پاتې شي. ولی همیشه په دې لړکې هم یو ځانګړی مقام لري. او کچره د نور کار او زیار سړی یوې خواته هم کې بیا هم دا توان لري چې د شعر په میدان کې خپل ځان ژوندی وساتي. کله دام لاندې ودشوم، کله دار باندې ودشوم، خو چې چرته نصیب پیښ کړم په قرار باندې ودشوم.
ډاکټر وزیر شادان مشال رادیو ته وویل چې د همیش خلیل څېړنیز کار څو اړخونه لري.
دا ادبی او تحقیقی خدماتو په حوالہ چې موږ خبره کوو نو د همیش خلیل صاحب کار او زیار زما په خیال چې موږ په سلور برخو کې ویشلې شو. یو هغه دیوانونه دي د کلاسیک د شاعرانو چې تقریبا یو درجن تر سي چاغوي په خپل ژوند چاپ کړی دي او ډېرې زخیمې مقدمې لیکلې دي او نوی نوی باسونه پکې کړی دي نوی نوی عقدې پرانستلې دي. هغه یو ډېر لوی خدمت دی زما خیال دی چې دومره خدمت په ډېرو کمو خلکو کړی وي په دغه حواله بېخي سرګندم دی چې بېخي دغه دونه دی. دویم خدمت زما خیال دی چې د تذکرو په حواله دی. هغه تذکری لیکلې دي زما خیال دی چې تقریبا ساته پورې تذکری دي چې ښه زخیم جلدونه هم پکې شته لکه پښتنه لیکوال ورکه خزانه د چربیتې اوسنی او پخوانی شاعران د قلم خواندان د پښتو شعري ادب وغیرہ. زما یاد دی چې کله ما د ماستر امتحان ورکو نو ما د پښتنه لیکوال نه ډېره ګټه پورته کړې وه. نو د تذکرې نګارۍ په حواله هم د هغوی خدمات د هیرولو نه دي. د تحقیقي ادبي خدماتو په حواله دریم چې هغوی کم کار دی هغه زما خیال دی د پټې خزانې فلمي ځان جواب د ټول پرسنګ په نوم په دوه ټوکه کې کول دي. او دې سره سره چې سوید ګوهر صاحب کومه پټه خزانه فی الحقیقت لیکلې وه د هغې جواب هم حقیقت دا دی په نوم د کړی دی. په دغه حواله چې موږ بحث کوو یا د پوهانو نظرونو ته ګورو نو همیش خلیل صاحب ډیر مدلل جواب کړی دی. جوابونه د تحقیق د اصولو مطابق دي علمانه بحث کړی دی په دلیل یې تردید کړی دی. نو زما خیال دی چې هغه کسان هم چې هغوی د فلم د پټې خزانې په حواله څه شکوک او شبهات لرل خو چې کله د همیش خلیل صاحب ټول پارسنګ مخې ته راغی نو د هغوی هغه شک او شبهات هم ختم شول او دې پسې بیا ډیرو کسانو د همیش خلیل صاحب په تایید کې لیکل وکړل او د پټې خزانې دفاع یې وکړه. د تحقیق په حواله د همیش خلیل صاحب یو بل کاروزیار هم دی یعنی هغه د خوشحال آثار ځینې داسې آثار چې هغه اگر چې مخکې خو چاپ وو خو به هر حال همیش خلیل صاحب هغه په ډیرو زخیمو مقدمو سره دوباره بیا چاپ کړل. په دغه حواله د هغوی خدمات ځین چې ډېر د ستاینې وړ دي لکه اخلاقنامه فرقنامه طبنامه بازنامه وغیره نو دا ډېرې تحقیق او علمي مقدمې ولیکلې او هغه یې سر دوباره چاپ کړل.
د دانش خپرندویه ټولنې مشر او د همیش خلیل نږدې ملګري اسد دانش د همیش خلیل د شخصیت په اړه مشال رادیو ته وویل.
سیډونکې لیکوال متن پیژندونکې افسانه نگار جرنالیست او شاعر ښاغلی همیش صاحب همیش خلیل د پښتو ادب یو داسې ځلانده روښانه او تلپاتې نوم دی چې تمه لرم زموږ سبانۍ ویښ نسل به یې ګڼ اړخیز شخصیت وسیړي او خپلو راتلونکو ته به لا ښه وروپیژني. خټک همیش صاحب زموږ داسې یو درون مشر و چې ورسره زما ډېر ښه دوست مشر او ملګری او استاد و. همیش صاحب په خپل ورځني ژوند کې ډېر خوږ او یارباش انسان و. موږ سره به یې دومره بې تکلفه ناسته پاسته کوله چې موږ کله هم دا نه ده ګڼلې چې ګنې همیش صاحب زموږ همزولی یار او ملګری نه دی. ارواښاد همیش صاحب به چې کله زه ارواښاد ډاکټر سویل انشاه ډاکټر انیف خلیل او جوهر خلیل یو ځای شولو بیا به مو د ډېرو بېکاره او جعلي لیکوالانو داسې اپرېشنونه وکړل او دومره به مخندل چې بیا به مو د خندانه نور کلمې نیولې او ستړي وو. ارواښاد د پټې خزانې په دفاع کې چې نقد بر نقد ولیکه یا په نقد نقد وکړه تر ننه یې مخالفینو د همیش صاحب استدلال علمیت او معلومات چیلنج نشو کړای. ورسره به دا م وایم خټک صاحب چې دانش خپرندوی ټولنه ویاړي چې د ارواښاد ګڼ کلاسیک دیوانونه یې خپاره کړي او تر لوستونکو یې رسولي دي. ارواښاد همیش صاحب د نورو کیسو سره سره دومره ښه تناس او جالب سړی و چې سړی به په پسته پسته کې داسې ووهلو چې کال وروسته به هغه سړی په دې راز پوه شو چې زه خو همیش صاحب په هغه خبره دومره خراب کړی ما فکر کوه چې زما یې صفت کړی دی. الله دې همیش صاحب وبخښي یاد یې تلپاتې.
په پېښور کې د انګلیسي ژبې استاد او لیکوال شیرعالم شنواری د همیش خلیل د ادبي مقام په اړه مشال رادیو ته وویل.
همیش خلیل صاحب چې کومو هغه د پښتونخوا د پښتو ادب د اسمان ستوری نه بلکې نورو او د هغه شخصیت چې څنګه په دغه دور کې نور عظیم شخصیاتو کلندر مومند صاحب وو یا نور چې څومره شاعرانه دي باندې تاسو نمونه اخیستی شئ نو اجمل خټک صاحب وو حمزه بابا سمندر خان سمندر وو بلا ډېر نور چې څومره د دې دور همسره هم اثر شاعران ادیبانو افسانه نگارانو نو په هغې کې د همیش خلیل صاحب تاسو په خپله خبره وکړه د هغې د تنقید هم ادب هم او د افسانې او د تنقید او تحقیق هم او بیا دیوانونه چې څومره د کلاسیکل ادب څومره دیوانونه پښتنو له شاعرانو دي، بلکې هغه خو تاسو پته چې هغه یو ډکشنري هم چاپ ډایرکټري هم چاپ شوی وه چې په هغې کې 3000 شاعرانو ذکر د هغې د کتابونو سره، او په دې باندې هم ډېر لوی د پښتونخوا د ادب یو لوی کار د کړی دی. مونږ چې کله هم د هغه سره ملو شوي وو، کله هم د هغې په محفل کې ناست وو یا هغې سره هم څه خبره کړې ده، یا مو سره د ادب په حواله یا د افسانې په حواله یا څه هم تحقیق او تنقید او د تاسو چې څومره شعبې وښودې، نو همیش خلیل صاحب به حیثیت شخصیت د سړیتوب په ډېر اعلی مقام باندې او ډېر شریف النفس ادیب او شاعر او ډېر ملنسار او ډېر محبت کوونکی او خلکو ته عزت ورکوونکی یو شایسته او مسکان به هر وخت شایستګي به ور سره په دغه میلاویدو کې ډېر خوږه او خسته فضا کې به میلاویدلو د ټول ادیبانو شاعرانو بې قدر او احترام کول او ټول خلکو میلاویدونکو خلکو سره به هغه د خپل تحقیق او د تنقید خپل معلومات شیر کول او شریک کول. تاسو چرته نو شو چې دا دومره لوی شخصیت به چرته کم کوز یا چاته کتل با یا په تیز آواز باندې به خبره کوله؟ داسې بالکل نو. همیش خلیل صاحب یو خوشگفتار مینناک او عزتناک مشر او همدغه دغه شعر او ادب کې هم دغه رویه وه. که د چارګل افسانې مونږ وګورو یا د هغه تحقیق او تنقید مونږ وګورو، نو هغه خپل د دلیل چې کوم انداز او پیش کولو نو هغه هم تاسو ته معلوم دی.
ګل محمد بتاب مشال رډیو ته وویل چې همیش خلیل ډېر لوی نقاد هم وو.
پاتې شوه د همیش خلیل صاحب تحقیقي کارونه، نو هغه ډېر زیات دي. او د بلاشې دیوانونو باندې په کلاسیکي دیوانونو باندې دی مقدمې لیکلي دي، هغه مقدمې ډېرې ښې هم لیکلي دي، ډېرې مشهورې شوې هم دي. او بلکې یو وخت د دوی د کتابونو شمېر شاید چې د اکیډمو یا کومې سرکاري ادارې چې د دې غرض دپاره جوړې شوې د هغې نهکه زیات دي، نو کم به هم تنې نه وي. دې تحقیقي کارونو د دې هغه تنقیدي اړخ هم پټ ساتلی دی، حالانکه دې د تحقیق سره سره یو ډېر ښه نقاد دی. تاسو چې څنګه ووایئ چې د دوی کتاب چې دی ټول پارسنګ چې کوم دی د قلندر مومن صاحب د په جواب کې لیکلی دی یا د سید گوهر صاحب د کتاب په جواب کې لیکلی دی، نو زه به دا ووایم چې په دې کې د دوی دلایل دا فیصله خو به خیر عوام کوي او هغې به هغې سره اتفاق او اختلاف دواړه کېدی شي، دواړه خبرې ورسره تړلي دي. خو به هر حال د قلندر صاحب د ټولو نه که مونږ وګورو چې د هغه د کتاب خلاف څومره کتابونه لیکلی شوي دي تنقیدي، نو په هغه ټولو کې د همیش خلیل صاحب کتاب چې دی هغه توانا دی او هغه د دلایلو په اعتبار باندې خلک زیات خوښوي. خجي په دې بحث کې مونږ نه یو خبره دا امیره شوه چې همیش خلیل صاحب د یو شاعر افسانه نگار د یو نقاد محقق نه علاوه هغه یو ډېر ښه صحافي هم پاتې دی، او په صحافت کې هغه تر اوږدې مودې پورې خدمات ترسره کړي دي. لکه هغه د بعضې رسالو ایډیټر پاتې شوی دی، شاهباز اخبار کې پاتې شوی دی، باګرام اخبار یې شروع کړی و، خو هغه بیا سمود پس هغه د دوی نه دوی ونه چلوې شو، دوی سره چا وعده کړی و او بیا هغه وعدې پوره نه کړه، نو هغه اخبار هغوی خرڅ کړو. داسې وحدت اخبار کې پاتې شوی دی، او د ایډیټرۍ نه یعنی د یو لیکوال ادیب نه علاوه هغه د اخبار په دې نورو کارونو هم پوهېدو، څنګه تاسو خپل دې سره وابسته وئ، لکه بیلونه جوړول، تنخواګانې جوړول یا د ادارو سره ډیلینګ کول، نو په دې معامله کې هم هغه ته یو خاص مهارت.
ډاکټر حنیف خلیل د یو محقق په حیث د همیش خلیل د مقام په اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د همیش خلیل صاحب د تحقیق او څېړنې چې کوم اړخ دی، نو دا هغې خو په خپل اثر کې سیال او مثال پیدا کېدل ګران دي. یعنی دغه دیوانونو باندې چې هغوی کومې څېړنې او تحقیقات کړي دي، نو هغه خو ګوره په 55 کې د بیدل دیوان چاپ دی، په 55 کې د میرزا خان انصاري دیوان چاپ دی، او بیا د حسین او زلی نور دیوانونه. تاسو هغه مقدمې وګورئ، د کاظم خان شهدا په دیوان چې کومه مقدمه همیش صاحب لیکلې ده، نو د شهدا اسلوب یې په نظر کې دی. د میرزا په دیوان یې چې کومه مقدمه لیکلې ده، د میرزا اسلوب په نظر کې دی. خو دغه مقدمو کې د تحقیق نه زیات تنقید دی یا تبصره او تجزیه ده. بیا په خوشحالیاتو چې همیش صاحب کم کار کړی دی او مقدمې لیکلي دي، د خوشحال بابا کتابونه که هغه طب نامه ده او که هغه فراق نامه ده او که هغه نورې نامې دي، همیش خلیل صاحب چاپ کړي دي د خپلو تحقیقي څېړنو سره. تاسو حیران بشئ چې نورو کومو محققینو دغه نامې چاپ کړي دي. د همیش خلیل صاحب مقدمې او تحقیق په هغې باندې ډېر واضح تور باندې ډېر غالب ښکاري. دغه شان د همیش خلیل صاحب د تحقیق خو نور بلا اڑخونه دی په زړو کلاسیکی شاعرانو دا غوی ورکه خزانه دو جلد په نو شاعرانو دا غوی پښتانه لیکوال درې جلد شاهکار کتابونه دی خو استاد پښتنه په خصوصي تور د پټه خزانه په اړه دا غوی د تحقیق دا نو د پټه خزانه د دفاع د پاره چا غوی کم تحقیق کړي دی ټول پارسانګه د کلندر مومن سے په جواب کې لیکلی دی حقیقت دا دی چې د سید ګوهر سے په جواب کې لیکلی دی او دغه کتابونه بیل بیل هم چاپ دی او بیا په یوزه د ټول پارسان دواړه جلدونه هم چاپ سمره چې زما مطالعه دا زه پوهیږم یا ما سمره دا کتابونه کتلی دي د کلندر صاحب هم او د سید ګوهر صاحب هم او ورسره بیا د همیش خلیل صاحب جوابونه نو زه د خپل پوهې یا فهم مطابق ویلی شم چې 98% په سلو کې 98% د همیش خلیل صاحب څېړنه اپیل کوي زه داسې ویلی شم چې د یو دوه دلایلو نه بغیر نور ټول دلایل د کلندر صاحب هم ډیر عقلي طور ډیر د ثبوت سره همیش خلیل صاحب رد کړی دي او د سید ګوهر صاحب یې هم رد کړی دي سید ګوهر صاحب دغه لیکلی دي چې تا د کلندر صاحب فلانکي دلیل تکرار کړي هم دي او ګوهر صاحب دا ویلی مو چې زه تکرار نکوم خو همیش خلیل صاحب اول هغه تکرار راوستې دي صفحې ور کړی دي او بیا خپل دلایل وړاندې کړی دي نو د پټې خزانه په دفاع کې چې د همیش صاحب کم دلایل دي ک بغیر د تعصب نه بغیر د عقیدت نه د دواړو جذباتو نه بالاتر وکتی شي نو د همیش صاحب دلایل ډیر درانه دي سره د دې چې په پټه خزانه کې د زنو غلطو زه په خپل ناکید یم زه خپل تنقید لرم چې په پټه خزانه کې ډیره غلطي دي خو تر څو چې د همیش خلیل صاحب د دلایلو خبره ده نو هغه د کلندر صاحب او سید ګوهر صاحب تقریبا ټول دلایل په خپل ثبوت سند او حواله سره رد کړی دي که یو نیم دلیل داسې وي چې هغه نوی رد شوی نو امکان لري زیات رد شوی دي
پروفیسر سرمنګل د همیش خلیل د لنډو کیسو تجزیه داسې وړاندې کړه
چارګل د لنډو کیسو یو ټولګه ده چې په کال 1903 کې چاپ شوې ده دا هغه وخت چې په پښتو کې افسانه لیکونکي په وړو کې د مالګې برابر د تخلیق په میدان کې دا رنګ ډېر زیات ښکلې او زړه راښکونکې دی موږ چې د پښتو لومړي دور افسانه کره کتنه کوو په دې نتیجه رسو چې د لنډو کیسو موضوعات پخوانی او روایتي دي چې اصلاحي بڼه لري دیم دور چې کوم سره چې زمونږ د افسانه نگار تعلق دی د پښتو کې شهید ادب یو حوصله افزا باب پرانسته کوي په دې کې د چارګل افسانې هم یو اهم کردار لري میر مهدي شاه باچا چې خپل ځان یې په مکمله توګه پښتو افسانې ته وقف کړی او ښه په خلاص مټ یې خپلو پښتني کردارونو ته یو ابدي ژوند ورکړی دی کلندر مومن صاحب هم د دې دور یو ستر افسانه نگار دی ګجرې د افسانو مجموعه ده د مقدار په لحاظ کې د دوی افسانې ډېرې کمې دي ولی د معیار تر مخه شمیر د پښتو په شاهکار افسانو کې کیږي ګران امیر صاحب هم د دغه وقف فکر افسانه نگار دی د دواړو سترو لیکونکیو کې سقدرونه یو شان دي دواړه اعلی تعلیم یافته دي دواړه د پښتو او د پښتنو دپاره د خدای خدمتګار تحریک لاندې کار کړی دی او په دې لړ کې زندانی شوي هم دي د ګران کلندر صاحب په شان د محترم امیر صاحب افسانې هم په ګوتو شمیرلې شي چارګل کې ټولې نه افسانې دي چې په کې د فرانسیسي ادب نه ژباړه ده یوای بل افسانه ساندګره چې د عربی ادب نه ترجمه ده چارګل ټولګي کې نشته ولې د پېښور پوهنتون د 14 زوړ نصاب د پاره په افسانه کې دا افسانه د تبازات په نوم خپره ده دا افسانه مفلس دورانی هم ژباړلې ده چې دا هغه په کتاب خوند ژبې چې د مختلفو ژبو ترجمه شوې افسانې دي شامله ده میر مهدي شاه باچا کلندر صاحب او امیر صاحب د یو مرتبه فکر لیکونکي دي درې واړه ترکی پسند او روښان فکر دي کدي درې واړو نه د باچا جی نوم لری کړی شي نو زمونږ د دواړه افسانه نگاران د انګریزي په ذریعه د فرانسیسي او د روسي ادب نه هم نیک پنې رګټه پورته کړې ده او یو تاثیر ورناخسته دې له کبله افسانې په عالمي کچ د سیالو وړ دي دواړو مشرانو ډېرې کمې افسانې لیکلې دي خو ښې لیکلې دي په فن او هنر یې پورا ښایسته کړي دي چارګل په دریو کالو کې افسانه نگار په جیل کې لیکلې دي ګلسانګه د ډېوه مړه شوه یو داسې بې وزله کردار دی چې بغیر د مور نه بله هیڅوک نه لري او پلار یې تازه تازه مړ شوی وي چې دی په غم کې ډېره غمجن وي اکثر یې په قبر ډېوه بله وي ولې دا پته ورته نه وي چې دلته داسې ظالمان هم وي چې هغه د چا د بدې ورځې هیڅ درد او احساس نه لري هغه کوي چې سید لغواړي او بیا د ګلسانګې د تپوس څوک وي یوه ورځ لکه د خوارې مرغې په یو څو مضبوطو لسونو کې ګیر شي او بیا چې د ځان نه خبرېږي د لاهور مشهور بازار بازار حسن دا رسولی شی وی بل خوای مور په جدایه کې لیوانه شي دا افسانه د سرمایه درانه نظام په مخ یو درنه سپیړه ده او په کې د استثنایی قوتونو غندنه شوې ده جان د مور افسانه یو ځواني مرګ کردار دی او دا د هغه وخت کیسه ده چې کله د نری رنج علاج نه و دریافت شوی دغه بیماری هم لته د سرطان خطرناکه وه دې بیماری د جان په رنګه ډېر پښتانه خوړلي دي او په خصوصي توګه پښتانه لیکونکي په نښه شوي دي د ډډر دنګ دنګ غرونه نن هم د دې رنځورانو د غم او درد داستان وړاندې کوي عبدالرزاق حکمت فیض الله فیض او خان بدر اسرت هغه ځواني مرګان دي چې موږ نه ډېر په ناترسه دې مرض د ګور میلمانه کړي دي چارګول افسانه د ملک هغه کړکیچنو سیاسي حالاتو نه پرده پورته کوي چې کله د افغانستان او پاکستان ترمنځ حالات خراب وو سوړ جنگ ختو د دې ورځو کې بلادر خو د خپل بې وسه پلانه د چارګول غوښتنه کوي خو د هغې د ارمان د غاړې غړوندې هلې شي چې کله پلار د شک له کبله د جاسوسۍ په تور ونیولې شي د مینا مرکزي کردار واصل غواړي چې ملالۍ سره واده وکړي خو دا ارمان یې نیمګړې پاتې شي دا یو ښکلې افسانه ده چې فني غوښتنې هم پوره کوي او یو ښکاره مقصد هم لري وینه د یوې بې وسه ګلپاڼې کوچۍ لنډه کیسه ده چې یو سیاسي جوړې ارسلان خان یې د بې کچه ښایست نه مرعوب شي واده ورسره وکړي او وروسته یې د یو بچي زرګل سره د خدای اثرې ته پرېږدي خو چې کله دغه ارسلان یو ورځ ژوبل حالت کې روغتون ته راوړل شي نو وینه زلمی زرګل ورکړي نن نه میا د یو سیاسي قیدي کیسه ده چې د جیل رهایه نه پسې ځای پاګلخانه شي دا افسانه زموږ د جلونو هغه حالاتو نه پرده پورته کوي چې چېرته د انساني حقونو نه دومره سرغړونه کولی شي یو حقیقت یو افسانه د تحریک آزادۍ یو روداد دی لکه چې ویلی شي منزل ونه ملي یو شریکې سفر نه ته د آزادۍ پتنګ نامدار خان باندې د آزادۍ نه پس چې څه تېر شوه دا هر څه موږ ته افسانهګر په افسانوي انداز کې د وړاندو کولو زیار کړی دی خو دا حقیقي پیښه دومره په ډاګه شوې ده چې پکې د افسانې خپل رنګونو ته چوي دي دې کې شک نشته چې افسانه د حقیقت یو انځور خو داسې هم نه چې حقیقت دې هوبهو هماغه شان وړاندې کړی شي د فن او هنر غوښتنه دا ده چې حقیقت دې د خیال په جامه کې داسې پیش شي چې د حقیقت تصویر وښکاري نه چې کټ مټ حقیقت
میا وکیل شاه پکر خیل د همیش خلیل د مقدمه نګرۍ په حق له مشال رادیو ته وویل
د ادبی خدمات ډیر اهم اړخ ته دغه د مقدمه نګاری پښتو کې ډیر کم لیکوالو داسې مقدمه نګاری کړی ده داسې مقدمه لیکلې دي او داسې په کار او زیار او د هغه کار زیار ته په ډیر وی نظر کتی شي ځکه چې هغه د خپل مقدمو کې د هغه کتاب چې دی د هغه د متو شاعران یاد کړ داسې مقدمه خو هغه په نور خلکو په کتابونو هم لیکلي نور لیکوالو په نوم باندې او د چې کم کتابونه پیدا کړی وي کلمې نسخه او هغه بیا خلکو ته مخکې کړی دنه تیروتل هم شوی دا نه ده چې په دغه خپل مقدمو کې تیروتنی نه شي هغه مدلین دي او تیروتنی ته هم شي دي د نور محققینو دغه تیروتنی د مخه تکړی دي او غي چې دینو هغه تیروتنی واضح کړی دي هغه سمې کړی دي هغه موږ ته بیا صفه ښکارا دغه کړه مخه تکړی دي کوم چې خلیل صاحب چې دینو هغه لکه بد نه دي کتلی هغه دغه ته اني سه دغه مخالفت کړی دي بلکې بای خوشحال شوی دي چې زما کوم تیروتنی وي هغه چې دینو هغه سمې کړی دي کوم خلیل صاحب دل وی مقام کوم خلیل صاحب دل وی انسانو کوم خلیل صاحب ار لحاظ سره په علمي لحاظ سره په ادبي لحاظ سره په تاریخي لحاظ سره هغه مورخ هم هغه دین هغه مقدمه نگار هم هغه تذکره نگار هم هغه لوی تذکری لیکل دي ډیر لوی لوی پاره وخت ما تاسو ته په اړه دغه باس کې دي نو دا مقدمه نگاری کې دا کوم دا هغه لوی کار مندل دي په پښتو ادب کې او نن ټول چې دین په پښتو ادب محققین په غیبانی لګیاري مخ پړوان دي باندې
روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د پټې خزانې په حق له د کلندر مومن دلایل د همیش خلیل د دلیلونو نه زیات کنه کون کی دی
زه به دام چې تحقیق یا دغه تاریخ دا سیزونه داسې دي چې دا اوس خو یو قسم له د ساینس درجه یې حاصله کړې ده او ختمی طور څه ته نشي ویلې یو دغه مانې ته داسې څه کرخه نشي راخلې خو تر څو پورې چې د همیش صاحب د دغه تحقیق تعلق دی چې کوم د کلندر صاحب د پټه خزانه فلمی ځان یا د سید ګوهر صاحب پټه خزانه فی الحقیقت یا د مشتاق مجروح صاحب هدا ما کنستم نو دې حوالې سره د ټول پارسنګ یا د همیش صاحب یا اسف شمیم او زرین انزور د افغانستان هغوی چې کوم کتاب لیکلی دی نو ظاهره ده چې لکه داسې خو موږ نشو ویلی، خو بهرحال دغه د جواب در جواب دا سلسله چې کومه ده نو په هغې کې چې موږ ګورو نو ډېرو سیزونو کې چې کوم دی نو د همیش صاحب دغه هم ټیک دي ځینې حوالو سره، خو چې راځو صحیح نشور ته راځو نو زما دا زما ذاتي خیال دی چې دې سره اتفاق او یا مخالفت کېدی شي، او ذاتي طور چې ما څومره په دغه دواړه اړخونه لوستي دي نو ماته د کلندر مومن صاحب دلایل چې کوم دی نو هغه زیات اپیل کوي، هغه ساینټیفک او هغه چې کوم دی نو د ډېر پخو دلایلو سره دي، کنه هغه عقل منی منطق منی. ظاهره ده چې د امیش صاحب په ځینې په ټول پارسنګ کې یا نورو حوالو سره ځینې خبرې چې کوم دي نو هغه هغه هم په ځینو ځایونو کې ټیک دی، خو چې مجموعي طور مونږ بیا د پټې خزانې دغه ته ګورو، صحت ته ګورو، د دې وجود ته ګورو، نو ظاهره ده چې یو مطلب دا ده چې مستند تذکره ورته یا تاریخ ورته مونږ په دغه بنیاد باندې نشو ویلی. او زما په خیال چې دا سلسله به روانه وي، وخت سره کېدی شي نورم چې کوم دی نو تحقیق وشي، نورم په ساینسي خطوطو په ساینسي بنیادونو دغه وشي، نو کېدی شي چې خلاص یو نتیجې ته سړی هم ورسي.
مصطفی سالک د همیش خلیل د افسانو په حق له مشال رډیو ته وویل. ګل محمد بیتاب د همیش خلیل په اړه خپلې خاطرې د مشال رډیو سره داسې شریکې کړې.
په حیثیت د یو انسان به زه دا ووایم چې همیش خلیل صاحب دی الله وبخي، هغه ډېر ښه سړی و، ډېر خاکساره غوندې سړی و، څه داسې لویي یا کبر یا علمي غرور په هغه کې بالکل نو، اگر چې هغه ډېر لوی عالم فاضل سړی و. او بس دا به وي چې زه پښتو ادب یو خادم یم او د خدمت یې ترسره کوو تر اخره پورې، تر کومه پورې چې د هغه وجود کې توان و نو پښتو دپاره لګیا و لیکل یې کول، بلکې د پښتو نه علاوه هغه په اردو کې هم بعضی لیکونه کړي چې مختلفو رسالو کې چاپ دي، او شاید چې په فارسی هم تر ډېره حده پورې پوهېدو، ځکه دی وخت کې څه ناڅه فارسي وه او انګریزي هم څه لږه ډېره وله ورتله، داسې به نه وایي چې ډېر لوی ماهر وو پکې، خو خپل کار یې پکې کوی شو. خجدین علاوه چې دی نو هغه یو ډېر ښه سپورټس مین هم، او هغه وی چې ما ته یو ډېره لویه منډه کې دی اول راغلی نو فلاینګ هارس خطاب یې ورته ورکړی و، یعنی یو ښه لوبغاړی مو او ډېر ښه وجود یې و تر اخره پورې، لکه چې داسې ووایه چې دی د شپېتو کالو نو تقریبا د خپل عمر نه لس شل کاله کم ښکارېدو که نه، خو بیا چونکې دا هغه جیلونه میلونه ډېر خوړلي وو نو هغې کې بیا د ده بدن چې وو نو هغه څه مختلف اثرات پې شوي وو، بلکې داسې وه چې په باګرام اخبار کې به وو مونږ سره د کاتبانو کمره کې به اوږدو، نو مونږ به ورته ویل چې دلته مونږ شور وي او ظاهر د مونږ خبرونه ورکوو، هغه وی نه به زه چې اوده شم نو زما جیلونو کې به مونږ ته په زور باندې به داسې کار به کولو چې دوی خوب ونه کړي، نو زه مخته شوم چې دی به اوده شو، نو عبدالله نامه وه یو کاتب و، هغه به سندرې دا د ګډه ور واچولې ښه په تېزه به ورته ټیپ ریکارډ ولګو، خو ده ته به پته نه لګېږي که نه، او نور داسې ګپ شپي سړی و، ښه سړی و، غم ښادۍ له بتلو د خپلو خپلوانو په کور کې ډېر میلمه دوست سړی و، چې څوک به ورله ډېر قدر عزت به ولکو، او اکثر به میلمانه ډېر هم و، یوه ډېره لویه لایبرري وه سره، او د دوی هغه لایبرري داسې وه چې یونیورسټۍ سره نږدې و، هر چا ته استفاده کوی شو.
ډاکټر حنیف خلیل د همیش خلیل د شخصیت په اړه یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
د همیش خلیل صاحب شخصیت کې ډېر کشش و، ډېر مینه وه، ډېر مثبت انسان و، د کشرانو د حوصله افزایی مثال به یا مونږ د همیش خلیل نه په خپل اورېدو چې کامل صاحب و او یا همیش خلیل صاحب دی. کامل صاحب هم یو ډېر پاک سوچا او ډېر مثبت سړی و چې هغه د خپلو کشرانو تربیت هم کړی دی، چرته کې د حسد او د مقابلې سوچ نه دی کړی، دا ځکه چې کامل صاحب سره به څوک حسد وکړي، څوک ورته رسېدلی نه شي. همیش خلیل صاحب داسې یو شخصیت و د کامل صاحب نه پس چې هغه د ډېر صفاز ژوند سره د کشرانو تربیت کړی دی. زه په خپل هم د هغې یو مثال یم چې زما ډېر کتابونه د همیش خلیل صاحب په وجه چاپ شوي دي. ابتدایي کتابونه زما د همیش خلیل صاحب په هڅونه د کرنل عنایت الله د العنایات نه چاپ شوي دي، په کامل صاحب کتاب، په رحمان بابا کتاب، په ځینې نور کتابونه چې هغه ما نه شو چاپ کولی، همیش صاحب د کرنل عنایت الله په ذریعه العنایات پېښور نه هغه چاپ کړ. دغه شان په علمي لارښودنه کې همیش صاحب کار او سوچ انسان. بیا دا زمونږ په پښتنو کې دا خبره دا تګ را تګ مړې ژوندې چې دی، په دې کې د همیش صاحب سیال نو په میلیونو میلیونو پیدل بتلو، او سوات او باجوړ او مړه کمو کمو ځایونو ته همیش صاحب د خوب بدلتلو. همیش صاحب یو خوددار انسان و، هغه یو داسې خوددار انسان و چې دغه وروستي حالات مالی طور ډېر خراب شوي هم و، هغه د ډېرو سختو مشکلاتو سره هم مخ شوی و، د کورني مشکلاتو سره هم مخ شوی و. د هغوی بچی احمد شاه چې وفات شو نو د
همیش خلیل صاحب ذهنی و نفسیاتی هم یو دباو پاغرا غلیو خود په هر حال کې لکه د غر ولاړو د خپل خودداري سره د خپل انسانيت سره د خپل شخصیت سره ډیر لوی شخصیت او دومره لوی شخصیت چې افغانستان کې د همیش خلیل صاحب سندره کلامونه غزلې په جلسو کې ډاکټر نجیب غوند شخصیت ویل نو په مجموعي تور د همیش خلیل صاحب غوند شخصیت پیدا کېدل ګران دي روحي خاد او هغه جهان منور وسه
روخان یوسف زی دغه پښتنه په جواب کې ویل
همیش خلیل صاحب یقیناً چې یو ډېر شفیق او مهربان مینناک شخصیت و لکه ناست پاس خو سردا شډی نه خو بار چې کله هم چېرته سه په پروګرام کې یا چېرته داسې په سو ادبي نشست کې به ملاوېدو نو یو بل موږ پېژندو او یقیناً چې زه تاسو ته رښتیا خبر وکړم چې ما سره به ډېره مینه هم کوله او به هم خندل ګپ هم مو لګولو و چې ته خاص خو دغه یې که نه د کلندر صاحب بالکیان یې دا ګپ مو به مو لګولو خو داره چې لکه زما په خیر ما چېرته همیش پدغه کې دغه په تندي کې گونجې نولیدلې او بل هغه سره چې کومه مرکه ما کړې وغه په ایکسپریس شخصیت ایډیشن کې چاپ ده هغه کې ډېرې خبرې دي او ډېر معلومات دي پاره کې ډېرو ملګرو به کتلې مې نو همیش سره ما دغه مرکه چې کوله په هغه ورځ موږ ډېر ګپ لګولو نو همیش بالکل لکه زموږ دغه نورو ډېرو سینئر دغه غوڼې خوږ انسان او تربیت یافته پښتون او مهربان شخصیت او بل دا چې بس ګپ شپ او هر قسم لکه څومره زموږ نه مشهور او څومره سینئر او موږ سره رنگا گپ چې لګول نو بس خاندل به او داغه دا یو تکیه کلام بابا نه بابا دا خبر ده سن نه بابا دا بد شنی نو یقینا چې د همیش صاحب خوزان ته یو اداره و یو اکیډمی و
ډاکټر وزیر شدان د همیش خلیل د تخلیقی ادب پاړه مشال رادیو ته ویل
همیش خلیل تخلیقی ادب موږ په دوو برخو کې ویشلی شو یو افسانی دی چې د چارګل په نوم کتاب کې چاپ دی او څه په خرو اورو مجلو کې چاپ دی او دوی مشاعری ده د همیش خلیل د افسانو په حواله به موږ دا وایو چې د هغه انداز چې کوم دی هغه بیانی انداز دی بیانی انداز دی او ژبه یې ډېره صفا ساده او روانه ده موضوعات یې عموما د خپل چاپېچل دي خپل اثر عکاس دی د اثر ترجمانی ده پکې او په د موضوعاتو د فن په حوالہ زما خیال دی چې د همیش خلیل افسانه پوره په وزي څومره فنی لوازمات دي او خې افسانه لپاره په کارول شي هغه ټول دی همیش خلیل په افسانو کې وجود لري
د تحقیق او تنقید لوی علمبردار شاعری هم کوي د تخلیق انداز یې ځانګړی او د تشبیهات او استعارات په خوږو پور دی غزلی هم لیکلی دي کې ته هم لري او نظمونه هم لیکلی نغمزار زما سندره خاپونه او خالونه یې شعری مجموعی دي نغمزار یې د رومانوی شاعری شاهکار کتاب ده زما سندره یې د شعری ارتقائی سفر بام ده دا شاعری د وخت د تقاضو لفظی انزورونه دي د ژوند تخلیقی افسانی دي چې د شعر جامه لري خاپونه او خالونه نظمونه هم لري او غزل هم په دغه ارتقائی پړاو د همیش خلیل شاعری د ژوند تجربو او مشاهدو عکاسی کوي د احساس سړکی دي چې خاپونه چې د خاپونو او خالونو په شکل کې کاغذ ته سپارل شوی دي د کلاسیکیت او جدت امتزاجی کیفیت یې راوړی دی
د پښتو ژبې دغه لیکوال شاعر څېړونکی تاریخ پوه کیسه لیکونکی او کره کتونکی همیش خلیل د جولای په 28مه نیټه په کال 2024 کې په حق ورسېدو او د پېښور برته کال په غریب آباد سیمه کې خاورو ته وسپارل شو راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري